د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا او زه مجاهد جواد یم نن د شنبه خالی ورځ د 2019 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار اتنیمې په کابل کې او ته دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې او لسنیو بجې دي همړي په مکړی ته د ساده مهمو خبرونو سره ټکو ده ولسمشر اشرف غنی وایي په افغان سولې کې د پاکستان رول ځکه مهم دی چې د غیواد او طالبان یو پر بل تکیه لري د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو ویلی چې د هیواد معاشي حالت ځکه خراب دي چې تیرو حکومتونو د معیشت سمولو لپاره سختې فیصلې نه دي کړې او د ناتو ائتلاف د دفاع وزیرانو په برسلز کې دوه ورځنی غونډه وکړه چې د ایران ترڅنګ په یو شمیر امنیتي مسلو په کې خبرې وکړې او سم پوره خبر نه اوري ولسمشر اشرف غنی ویلی په افغان سوله کې د پاکستان رول ځکه مهم دی چې د هیواد او طالبان یو پر بل تکیه لري نوموړي تیر شپه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د پاکستان او افغانستان پر اقتصادي اړیکو ټاپي پروژې او سیمه ییزې سوداګري هم اوږدې خبرې کړې دي دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر څنګ ډیپلوماټانو استادانو او محصلینو هم پکې ګډون کړی و ښاغلی غنی ویلي چې نوموړی د یو خپلواک هیواد د ولسمشر په توګه پاکستان ته تللی او ټینګار یې کړی چې افغانستان د نورو استعمار نه مني د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو ویلي چې د هیواد معاشي حالت ځکه خراب دی چې تیرو حکومتونو د معیشت سمولو لپاره سختې فیصلې نه دي کړې سیاستوال د پوز لخوا د سیاست په اړه بیانونو باندې سخت اندېښمن دي د پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر د بیان تر مخه د پوز سر لخکر د هیواد د معیشت په اړه دا خبرې هم د پوز د واکلاند یو پوهنتون نیشنل ډیفنس یونیورسټي کې د قومي معیشت په اړه یو سیمینار ته په خپل وینا کې کړي د ناتو ائتلاف د دفاع وزیرانو په برسلز کې دوه ورځنۍ غونډه وکړه چې د ایران تر څنګ په یو شمېر امنیتي مسلو پکې خبرې وکړې دغه غونډه ته د امریکا د دفاع مرستیال وزیر مارک اسپر وویل د ایران ورانکاري یو داسې نړیواله ستونزه ده چې ډېر هیوادونه اغېزمن کولای شي په دې کې د اټومي وسلو د جوړولو هلې ځلې د بلستیکي میزایلو پروګرام د ترهګرو مرسته او په عربي سمندر د هرمز تنګي او خلیجي عمان کې د سفر په لارو کې د خنډونو جوړولو د ګرد نړۍ لپاره خطرناک کارونه دي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه خالی په ورځ د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره په جاپان کې د شلو پرمختللو هیوادونو په سرمشیزه کې وګوري دغه لیدنه د دې لپاره ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ خبرې چې تیره میاشت درېدلې وي بیا له سره پیل شي ټرمپ وویل موږ به ګورو چې سبا څه پیښیږي هیله دا ده چې دا به دواړو هیوادونو ته یو ښه ورځ وي ټرمپ د 325 بلیونو ډالرو په ارزښت په نورو چینایي توکو باندې هم د ټکسونو د لګولو ګواښ کړی ټرمپ تر دې مخکې هم د چین د 250 بلیونو ډالرو په ارزښت توکو باندې 25% ټکسونه لګولي وو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د یو نرم خبرداري په توګه وویل چې د امریکا په ټاکنو کې د بیا لاسوهنه نه کوي کله چې ټرمپ له پوتین سره د شلو پرمختللیو هیوادونو یا جی 20 د غونډې په څنډه کې دی ویلیدنې وروسته خبر یالانو ته راڅرګند شو نو ترې وپوښتل شول چې آیا له پوتین څخه به وغواړي چې بیا د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه ونه کړي ټرمپ وویل هو له شک پرته چې زه به دا غوښتنه وکړم او بیا په خندا سره پوتین ته یې مخ واړاوه او ویل چې ولسمشره په ټاکنو کې لاسوهنه مه کوه د ډیرو چیړونکو ترمنځ ویل کیږي چې ټرمپ دا خبره ډیره جدي نه ګڼي امریکا د وینزویلا د ولسمشر نیکالس مادورو د زوی پر ضد بندیزونه ولګول دا د امریکا لخوا د هغه کمپاین په برخه کې تر ټولو وروستی کار دی چې په تاسو کې غواړي د وینزویلا د غلان جمن ولسمشر له خپل څوکۍ څخه ګوښه کړي د امریکا د خزانې وزیر د جمی پورز وویل دوی به په امریکا کې د نیکالس مادورو د زوی ټوله پانګه کنګل کړي او امریکایان به له ده سره له سوداګرۍ کولو څخه منع کړي د امریکا د اداري یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې امریکا د مدورو د کورنۍ د نورو غړو په بندیزونو باندې هم غور کوي امریکا ته سودان لامنیتی ځواکونو او پاوس څخه غوښتل چې د جون د 13 نیټې لسترو پلان شوی ولرنونو څخه د مخه دی له تاریخوالي څخه کار نه اخلي. د جون 13 نیټې د وروستۍ نیټې په توګه د افریقایي ټولنې لخوا د سودان انتقالي پوځي شورا ته ورکړل شوی چې واک بیرته ملکی ادارې ته وسپاري. سودان وروسته له هغې د پوز لخوا اداره کیږي چې د اوږدې مودې واکمن عمر البشیر یې د اپریل په 11 نیټه له واکه ګوښه شو. د جون 13 هغه نیټه هم ده چې په همدې ورځ په 1990 کال کې البشیر د یوې پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېد. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی تیار دی چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جان اون سره د دواړو کوریاو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې وګوري، یوازې د دې لپاره چې ورسره روغباړه او سلام وکړي. ټرمپ دغه وړاندیز په جنوبي کوریا کې د شنبې خالي په ورځ له کوزیدو څو ساعته مخکې په یوه ټویټ کې کړی وه. کیم تر اوسه پورې د ټرمپ د دغه وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. دا به د ترامپ او کیم ترمنځ درېمه لیدنه به ترسره شي. دواړو مشرانو تر دې مخکې په تیر جون کې په سنگاپور او په فبروري کې د ویتنام په هانوی کې سره لیدلې وه. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوردونکو له ملتیا مو مننه. تاسو د ډیوی خبرونې په ژوندې بڼه د واشنگټن ډی سي له سټیډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغان سولې کې د پاکستان رول ځکه مهم دی چې دغه هیواد او طالبان یو پر بل تکیه لري. ولسمشر اشرف غنی دا او دې ته ورته یو شمېر نورې خبرې له اسلام آباد څخه د خپل دوه ورځني رسمي سفر په ترڅ کې کړې دي چې له اسلام آباد نه پرې د ډیوی خبریاله رابع پیر دا راپور لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی ته پاکستان دو ورځنی سفر سرته پر رسیدو کابل ته تللی دی. دوی تیره ورځ د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د پاکستان په دو ورځنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلی وو او د سفر په دویمه ورځ لاهور ته تللی وو. ډاکټر اشرف غنی خپل دغه سفر په محل د وزیر اعظم عمران خان، د صدر عارف علوی، د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د پښتو ملت پاله ګوندونو مشرانو، اعلی چارواکو او سوداګرو سره ولیدوم. د زریو تر مخه پاکستانی مشرانو سره خبرو کې په امنیت، طالبانو سره خبرو، د رواني لړۍ، اقتصاد او سوداګرۍ په اړه خبرې سوي دي. تیر ورځ د پاکستان ستراتیژیکي مطالعاتو ادارې کې یو غونډې سره وینا کې شاغلي اشرف غنی ویلي وو چې افغانستان یو آزاد او خپلواک هیواد دی او د یو بل هیواد تسلط په کله هم ونه مني. شاغلي اشرف غنی په دې موقع د پښتو هغه متل هم تیر کړو چې افغانان په زور جنت ته نصیب وتلی خو په رضا در سره دوزخ ته هم ځیم.
افغانستان وود نیور بی ا کالونی، وی هاف نیور اکسپټد تو بی ا کالونی. اټس نات ان اور نیچ، بٹ یو نو وی هاف ا پروف. اټ سیز یو کین ناٹ ټیک ان افغان ټو هیون بای کوئرشن، بٹ یو کین ټیک هیم ټو هیلپ بای پرسویشن.
افغان اولس مشر زیاته کړه چې افغانستان کې سوله د ټولي سیمې په ګټه ده. افغان حکومت په دې اړه په خلاص سره کوټلي ګامونه پورته کړي او سیمه ایزه هیوادونو ته هم پکار دی چې د سولې ملاتړ وکړي او په دې لړ کې د پاکستان کردار ډیر اهم دی.
ان دس پارت پاکستان از ان امپورټنت رول ان دټ دیر سترونګ انټر ډیپندنسیز بټوین طالبان اند پاکستان.
د پاکستان کردار په دې اهم دی چې پاکستان او طالبان پر یو بل ډیره تکیه لري. مش پکار دی د خبره ومنو او د جګړې حالت څخه همکاري خواته حرکت وکړو او د دې لپاره مش مخ په وړاندې یو پروګرام ته اړتیا لرو. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ډاکټر اشرف غنی خپل دغه سفر په محل اقتصادي اړیکو، ټاپي پروژې او سیمه ایزه سوداګري باندې هم خبرې کړې دي. د پاکستاني مشرانو سره د لیدونو وروسته تیر ورځ پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د مطبوعات سره خبرو کې ویلی وو چې ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې هیواد بیا د سولې په برخه کې د افغانستان سره مرسته کوي. پاکستان که څه هم وخت په وخت د سولې په عمل کې د افغانستان د مرستې د ملاتړ اعلان کړی، خو افغان حکومت د پاکستان څخه د خبرو پر ځای عملی ګامونه پورته کولو غوښتنه کوي. او د اوسنی دغه سفر وروسته آیا پاکستان به دغه عملی ګامونو ته تیار وی؟ په دې اړه بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي،
طالبان خو شي نو دا افغان افغان سره کینی افغان افغان سره خبرې وکړي افغانستان کې جنگ ختم کړي شي دا زما په خبره اړ افغان مفاد کې ده او پاکستان هم دغه غواړي زما په خیال باندې دا نه ده چې پاکستان په زور واچي یا دغه وشي امریکا وطن چې کوم دی ناتو وطن چې کوم دی دا طالبان یو لوی مختنوع صبح خیال دی هغه امریکا غیر راضي ده خبرې شروع کړي شي او جنگ په دین پکې راتلی شي یا تشدد کې کمی چې کوم دی
بل پلوتا افغان اولس مشر د دغه سفر په محل د پاکستان د سفران وزارت لاړخه جاری سوی یو بیان تر مخه د افغان کډوالو وطن ته د واپسی نیټه هم تر یو کال پورې غزول سوی ده. د افغان کډوالو نیټه چې د رواني میاشتې په دیرشمه نیټه سرته رسیدونکې وه د سفران وزارت د اعلامیې تر مخه د راتلونکي کال د جون 2020 تر دیرشمې نیټې پورې غزول سوی ده چې منظوري د کابینې څخه اخستو وروسته وزیر اعظم عمران خان د دغه پریکړې څخه افغان اولس مشر اشرف غنی هم خبر کړی دی. د دې نه علاوه د سفران د وزارت د اعلان تر مخه د افغان سیټیزن کارت ای سی سی نیټه هم د روان کال د اکتوبر تر 1 نیټې پورې خزول سوی ده. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو قدرمن اوردونکو، راځو بل راپور ته چې د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر جاوید باجو ویلي چې د هیواد معاشي حالت ځکه خراب دی چې تیرو حکومتونو د معیشت سمولو لپاره سختې فیصلې نه دي کړې. د پاکستان سیاستوال د پاوز لخوا د سیاست په اړه په داسې بیانونو باندې سخت اندېښمن دی. زموږ همکار نوشروان قلندر پرې بشپړ راپور درکوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د معاشي خپلواکۍ بغیر نور خپلواکۍ نشي ممکن کېدلې او معاشي مشکلات بغیر د متحد کېدلو نشي ختمېدلې. د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر د بیان تر مخه د پوز سرلخکر د هیواد د معیشت په اړه د خبرې هم د پوز د واک د لاندې یو پوهنتون نیشنل ډیفنس یونیورسټي کې د کامی معیشت په اړوند یو سیمینار ته خپل وینا کې کړې دي. په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د حکومت نو وروسته د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم د هیواد په خراب معاشي وضعیت کابو راوستلو لپاره د سختو فیصلو کولو تایید کړي او ویلې دي د معاشي ثبات پرته د خود مختاره تصور نشي کېدی. د پوز د سرلخکر ویناوه چې دا مهال هیواد د سختو معاشي کړمو سره مخ دی او یو وجه دا ده چې تیر وختونو کې په دې اړه سخت فیصلې نه دي شوې. د سختو فیصلو نه کېدلو له امله معاشي ستونزې سیوا شوې دي. د جنرال قمر جاوید باجوا دا هم ویناوه چې د معاشي ثبات نه پرته د خپلواکۍ تصور بې معنی دی او فوز دا ځل دفاعي بجټ کې د اضافه نه کولو له لارې د هیواد معیشت پیاوړی کولو کې خپل کردار لوبول دی. روانه میاشت د پاکستان د کامی بجټ جوړیدلو نه وړاندې فوز اعلان کړی و چې په دفاعي بجټ کې به اضافه نه کوي، خو ډان ورځپاڼې روانه اونۍ په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت په روان مالي کال کې د دفاعي خدمتونو لپاره تر ټولو سیوا اضافي پیسې یعنی ګرانټ ورکړي او په دې مد کې د راتلونکي مالي کال لپاره 0.5% نوره اضافه ځانګړې کړې شوې ده. د ډان د خبر تر مخه د خزانه وزارت پارلیمان ته ویلي دي چې حکومت د پارلیمان د منظورې پرته د خراجاتو په مد کې د 2 ارب روپو نه اوړېدلې، د کومې له امله چې حکومت د پارلیمان نه د 1 ارب 6 روپو اضافي ګرانټ غوښتې دي. ویلي شوي دي د دفاعي خدمتونو په یادو پیسو کې په 10 ارب روپۍ د افغانستان سره په پوله په سیمو د ازغن تار او رڼا انتظام لپاره 15 ارب روپۍ د پوز او د هوایی ځواک دپاره ځانګړي الاونس او د پوز د ځانګړي ډیویژن دپاره 15 ارب او 1.8 کروڑ روپۍ ورکړې شوې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پوز په ښکاره توګه د پاکستان د خارجه تګلارې د هیواد په معیشت او نورو حکومت چارو باندې بیانونه ورکول پیل کړی دي او موجوده حکومت هم په اعلان کړل شوی نېشنل ډیفنس کونسل او د تیر حکومت په محل دا خستل شو پورونو د پرټنو د پاره جوړ کړل شوی کمیشن کې پوسټا استازي توپ ورکړی دي. په پاکستان کې سیاسي سیړونکي او د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې پوسټا په سیاسي او معاشي میدان کې د قانوني رول ورکولو فیصله د آئین په ضد خبرې دي. باید موجوده حکومت د عقل نه کار واخلي او پوز د ملک په نورو معاملاتو کې راګډ نکړي. په دې اړه شړنکار جمیل چترالی وایي چې که پوز خپل کار ته محدود شي او سیاسي جمهوري حکومتونه آزادو پریکړو ته پریښودي شي نو هله به هیواد د پرمختګ په لور روان شي. وایس آف امریکا ډیو سره خبرو کې هغه ویلي که مونږه سویلي ایشیا او د منځنۍ ایشیا سیمې ته وګورو نو د هندوستان نه پرته د غلطه په سن اثر ډول امیرانه حکومتونه په ځای دي او په دې ټوله سیمه کې یوازې هند دی چې سیاست مداران یې هر قسم فیصلو کې آزاد دي ځکه یې ترقی کړې ده. نہ کہ دین وائی پاکستان کے چرتہ ہم جمہوری حکومتوں دا پوز دا صلاح یا اجازے بغیر آزاد فیصلے نہ دکڑے خو پوز دا سے قسم نیو کے ردوی او دریز لری چے یواز دا حیوات خیگڑے او بکا دا پارا خپل رول تر سر کبی.
دا دا وی او اے دیوا خبرونه دا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پانا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلے او اوریدلے شی. ویب پانی پتہ دا voadivanews.com, Twitter ID da @voadiva.
ترنو قدرمن اردن کو ورزون اړیوالو مسلو ته د ناتو ائتلاف ته دفاع وزیرانو په برسلز کې دوه ورځنۍ غونډه کړې او د ایران تر څنګ په یو شمېر امنیتي مسلو پکې خبرې کړې دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار بختور شایو راپور ده.
د مدني ټولونو غړي وای د سین صوبې پرته باقی ټول پاکستان کې د ودونو په حق له د انګريزانو د وخت 1901 کم دیر شم قانون نافذ دی. صرف سین صوبې د هلک او جنۍ دواړو لپاره د واده عمر 18 کاله ټاکل دی او که څوک د دې قانون سرغړونه وکړي نو د لکونو روپو جرمانې تر څنګ ورته د قید سزا هم ورکړل کیږي. پنجاب د جنۍ عمر 18 کاله او د هلک 18 کاله ټاکل دی خو د سرغړونې صورت کې جرمانه او قید هم موجود دی. البته پښتونخوا واکه که څوک د ماشومان وادو کینو جرمانه صرف 0 روپۍ او یو میاش کې دی او د دینه یو فعال زرتاشا جمال دیو ته وای د 25 تر 30% پوري ودونه د کم عمر کې کیږي. د صورت
حال ډېر زیات هغه د لیکدوم را جنرالایز خبره نه شو کولې خو 25-30% د سجنه کې چې کم ابي کم عمر کې ودونه شي کیږي او دا ټرند روان دی. نو دا ټرند بیسیکلی چې کم د مخ کې د جنکو د لپاره مسایل جوړیږي هغه ډېر زیات دی او هغه اکورډینګلی موږ په دې
زیاتی د نړیوالو ادارو د راپورونو تر څنګ خپل د پاکستان هیلت اینڈ ډیموګرافک سروې 1913 راپور کې واضح شوی ده چې 22% جنکۍ خپل تعلیم ځکه نیمګړې پرېږدي چې کم عمرې کې واده شي. دغه رس 15% جنکۍ د 18 کالو عمر پوره کېدو نه وړاندې میندې جوړې شي او وای د دې بد اغیز د دې په صحت نفسیاتو او معاش خورځيږي. خو یو بل د مدني ټولونو فعال قمر نسیم بیا وای دا 13 آئینی ترمیم نه پس 2013 کې د هاغه وخت صوبایي حکومت د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي لپاره یو جامع بل جوړ کړو خو د اختلافاتو له امله هغه د قانون شکل وانه خستو. خو وای موجوده حکومت د لږ ډیر ترمیم نه پس هغه ته یو نوی شکل ورکړی دی او امکان دی چې د کابینې او اسمبلی نه ډیر زر منظور شي.
د وخت دا بل د چایلډ کمیشن طرف نه تیار کړل شوی دی چې کم لا ډیپارټمنټ دی هغه سره پروت دی. د وخت د پولیټیکل پارټو هم پی جوړا ده، د سیول سوسایټو هم پی جوړا ده او چې ټول کم ریلیونټ سټیک هولډر دي دغه وختونه دا چې دا بل دی زر تر زر کابینټ ته منظور کړل شي وي. دی وخت پولیټیکل بل موجود دی چې کم کونسل اف اسلامیک ایدیالوجي دی هغه هم ډیر فلیکسیبل پوینټ اف ویو راوړان دي کړي دي او دا تسلیم کړي دي چې پہلا ځل د پاکستان په تاریخ کې چې په پاکستان کې چې د کم عمرې ودونه دي دا یو لوی مسله ده او د دې حل لپاره ګامونه کوټ په دل پکار دي. نو دا تحریک انصاف حکومت سره یو چانس هم دی چې فوري طور باندې دې حواله سره قانون سازی وکړي او دا بل دې کابینټ نه منظور کړل شي او اسمبلی ته به سره پیښ کړل شي.
زیاتې داسې قانون سازی به بلوچستان او وفاق کې هم په کار وي، ځکه چې پاکستان نړیوالې رور ولای سره د پایدار ترقۍ اهدافو یا ایس ډی جی کې ژمنه کړې ده چې د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کوي. دغه شان یو قانون پوه ثنا ګلزار وای د کم عمرۍ د ودونو د نور تر څنګ یو ستونزه دا هم ده چې عدالتونو ته زیاتره هم دغه قضیه راځي.
په حیثیت د یو فیملی لوئر چې کوم دی اوسه پورې څومره ما وکتل نو 80% چې کوم دی هغه تعداد د فیملی کیسز دی او مین وجه چې دا غي کم ده نو هغه د کم عمرۍ او د پزور چې کوم واده دی نو هغه ده.
او دی ویل د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي لړکی د منطقي نور هیوادونو لکه افغانستان، هند او بنگلاديش هم د پاکستان نه وړاندې دي. هر څوک دغه هیوادونو کې د جامع قانون باوجود هم د کم عمره لکانو جنکو ودونه کیږي، خو شرعه دومره ډیره نه ده لکه څومره چې پاکستان کې ده. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ترنو قدرمن اردن په بخنه سره په پاکستان کې مو د ودونو لپاره د کم عمره کوچنیانو د ودونو په برخه کې یو راپور واورید چې زموږ همکار مدثر شاه چمتو کړی و. اوس هم د ایران په اړه د ناټو د ائتلاف د دفاع د وزیرانو پر غونډې باندې راپور لرو چې په برسلز کې دا غونډه ترسره شوه، د ورځنۍ غونډه وه او دوی د ایران تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو امنیتي مسلو باندې هم خبرې کړې دي. تاسو او دا راپور له بختور شان اوري.
د ناټو ائتلاف د دفاع وزیرانو په برسلز کې دوه ورځنۍ غونډه وکړه چې د ایران تر څنګ په یو شمیر امنیتي کشالو خبرې اترې وکړي. نوې غونډې ته د امریکا د دفاع قائم مقام وزیر مارک اسپر اویل
ایران's hostile actions are an international problem that affect many nations. They include pursuit of nuclear weapons.
د ایران ورانکاری یو داسې نړیواله ستونزه ده چې ډېر هیوادونه اغیزمن کولی شي. په دې کې د جوهري وسلو د جوړولو هلې ځلې، د بیلستیکي میزایلو پروګرام، د ترهګرو مرستې او په عربي سمندر ابنای هرمز او خلیج عمان کې د سفر په لارو کې خندان ولاړول د ګرد نړۍ لپاره خطرناک کارونه دي. د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی تیر هفته نور هغه وخت زیات شو کله چې ایران د امریکا یو بی پایلټ ډرون جهاز په دې خبره نسکور کړی و چې د ایران په وینا د دوی د سرحدونو سرغړونه یې کړې وه، خو واشنگتن د ایران دغه تورونه رد کړي او تورې لګولی و چې ایران په نړیوال حدونو کې د دوی ډرون ویشتلې. غونډې ته د ناټو سیکرټری جنرال یان سټولټنبرګ وویل
The United States so clearly has stated that they don't want war. They actually said very clearly that they're ready to talk.
امریکا دا خبره په ډاګه کړې ده چې دوی جنگ نه غواړي. نو دا خبره خپ ښکارا ډول کړي چې د ایران سره بغیر د شرطونو خبرو ته تیار دي. او نن د ټولو ائتلافي ډلو لخوا دا پیغام مخې ته هم راغلی چې دوی به د دواړو ډلو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي چې داسې کومه بده پیښه یا حادثه ونه شي چې بیا یې ودرول ګران شي او ټوله سیمه د یو لوی خطر سره مخ کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک غونډې ته وویل
وی آر ډیډیکیټډ ټو دیس پالیسی of maximum economic pressure because it's working.
منګه ټول زور په ایران اقتصادي بندیزونو سختولو ته ورکړی دی، ځکه چې دا پالیسی کار کوي. د سره د دغه رژیم مالی ګټه کمیږي او ور سره په ګردنړی کې د دوی پراکسی جنگونه هم اغیزمن کیږي. ایران د امریکا لخوا په اقتصادي بندیزونو سخت نیوکه کړی دی چې د ایران اقتصاد ته سخت زیان رسولې او د امریکا دغه بندیزونه نیغ په نیغه جنگ بللې. د ایران مرستیال خارجه وزیر عباس عراقچی غونډې ته وویل
They are using their economic power, imposing sanctions as a kind of weapons. Now we are facing a very new concept, weaponization.
امریکا خپل اقتصادي قوت د وسلې په توګه د بندیزونو لپاره کاروي. اوس موږ یو نوی اصطلاح لرو چې ګنې ډالر د وسلې په توګه کارول. موږ نن سبا د دغه وسلې سره مخ یو. دوی د ډالر په زور په نورو هیوادونو خپل پالیسي ورتپی چې ودرول یې پکار دي. د ایران سره د امریکا د جنگ ملاتړ په امریکا دننه او هم په بهر نړۍ کې ډیر کم دی. د فرانس صدر مینول میکرون اوساکا ته پر رسیدو وویل منګلا په ایران کې د تاوتریخوالي کمول پکار دي او هم په کوریا کې داسې پالیسی عملی کول پکار دي چې دغه سیمه خوندي شي. د امریکا د کانګرس غړي په یو داسې قانون سازۍ کار کوي چې تر مخه به د ایران په ضد د پوځي ارغل نه وړاندې د کانګرس نه اجازت اخیستل ضروری وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ترنو قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو د دیوی د دې سارنی خبرونه وروستي راپور ته، چې هغه به هم د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا G20 پر مهال د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویناو باندې راڅرخي. ښاغلی پوتین دغې غونډې ته په کومو مسلو باندې خبرې کړې دي؟ دا به زموږ د همکارې منظر شهید په راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغې غونډې پر مهال له یو بل سره لیده کاته وکړه او د ایران په ګډون د نړۍ پر مهمو موضوعاتو وغږېدل. ولسمشر ټرمپ دغه لیده کاته مثبته وبلل او ولادیمیر پوتین د امریکا ولسمشر ټرمپ څخه د دواړو هیوادونو د سیاسي اړیکو د پیاوړي کولو د هڅو مننه او ستاینه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي چې د روسیې او امریکا مشرانو د ایران کړکیچ، سوریه په اوکراین کې د روسیې ځواکونو شتون او ونزویلا په مسایلو خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي ټرمپ او پوتین د جمعې د ورځې په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې غور وکړ او موافقه یې وکړه چې دوی به د 21مې پیړۍ د تمو سره سم د وسلو د کنټرول پر سر بحثونو ته دوام ورکړي، چې د ښاغلي ټرمپ وینا په دغو بحثونو کې به چین هم شامل کړای شي. له دغې کتنې وروسته ښاغلي ټرمپ خبریالانو ته په لنډو خبرو کې وویل چې موږ ډېرې ښې اړیکې لرو، موږ به ډېر ښه وخت سره ولرو او له دغې کتنې څخه به ډېرې ښې لاسته راوړنې ولرو. د امریکا او روسیې اړیکې د څو کلونو راهیسې د یو لړ داخلي او نړیوالو مسایلو پر سر د اختلاف له کبله خړې وې. یو له دغه موضوعاتو څخه د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو اعدابې دي. ښاغلی پوتین د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي، که څه هم ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر په خپل ریپورت کې چې د امریکا کانګرس ته هم وړاندې شوی د روسیې د مداخلې په اړه زیات شواهد وړاندې کړي دي. ښاغلی پوتین د ولسمشر ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل چې د روسیې او امریکا اړیکې اوس د امریکا سیاسي شخړو یرغمل کړي دي، چې د دغو اړیکو ژر پرمختیا ته یې خنډ رامنځته کړی. بلې خوا، که څه هم چې مسکو د ایران او ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې نه د امریکا په وتلو انتقاد کړی دی، خو د ایران د اټومي پروګرام د ګواښ او د تهران د سیمه ییز چلند په وجه له واشنگټن سره دومره اختلاف نه لري.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
رنو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ډیوی سهارنۍ خبرونه واورېده. له ملتیا مو یوه نړۍ مننه په دې هیله چې تاسو د سیمې د نړۍ له مهمو حالاتو نه خبر شوي. د ډیوی سهارنۍ خبرونه په راتلونکو څو شېبو کې پای ته رسیږي، خو په یاد مو وي چې د ډیوی د خبرونې له پای ته رسیدو سره سم به د مشال راډیو خپلې خبرونې پیلېږي. د هغو اورېدو ته هم تاسو رابولو. د دې خبرونې کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر نوشیروان قلندر دنه اجازه غواړو. په تخنیکی برخه کې د ښاغلي کیت نه هم یو نړۍ مننه کوو. تاسو ته خو ورځ، ښې شېبې او ښې چاري.